افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم د افغانستان پر یوې مهمې موضوع راپور لرو او چې نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د افغانستان هڅې استایلې دي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. د امریکا متحدو ایالتونو د یمن د جګړې د سمدستي بندولو غوښتنه وکړه. ناتو له روسیې وغوښتل چې د اټومي وسلو د مهم تړون چې امریکا ورڅخه د وتلو ګواښ کړی درناوی وکړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. امریکایي جنرال سکاټ میلر ان بی سي تلویزیون ته وویل د افغانستان جګړه پوځي حل لارې نه لري او دا جګړه طالبان هم د جګړې له لارې نشي ګټلی. سکاټ میلر روان کال د سپتمبر په دوهمه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان شو. دی په داسې وخت کې پر سولې ټینګار کوي چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په پنځمه زلمی خلیلزاد افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټونکې اداره سیګار وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا دفاع وزارت په سلګونو میلیون ډالر لګولي خو معاصره نتیجه یې نه ده معلومه. سیګار په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو ته د امریکا د دفاع وزارت لخوا د 2015 کال له جنوري نه د 2018 کال تر اپریل میاشتې پورې د سلا ورکولو هڅې ارزول شوي دي. سیګار وایي له 2010 میلادي کال راهیسې چې دفاع وزارت له قراردادیانو سره د 1,640,000,000 ډالر او څلور قراردادونه کړي چې د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو سرتیرو او پولیسو ته روزنه ورکړي. د 421,000,000 ډالر په ارزښت دوه قراردادونه تر اوسه اعتبار لري چې په روانه نومبر میاشت کې به پای ته رسیږي. سیګار وایي د دفاع وزارت د نیمګړي پلان څارنې او ارزونې له امله د دغو هڅو پرمختګونه او مؤثریت چې څومره د دواړو وزارتونو وړتیاوې زیاتې کړي نه دی معلوم. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداری ورکړ چې د واشنگتن له نویو بندیزونو سره به له ستونزو سره مخامخ شي. د ایران د دولتي رسنیو د خبر له مخې روحانی دغه څرګندونې پرون د کابینې غونډې ته وکړې.
ممکنه ما به هر حال تو چند ماه گذشته یه مقداری بر
خیلی کترنگ چه پتیرو تو میاشت که زمک پر خلکو سخت تیری شوی تو راتلون که میاشت به هم خیلی زمک پر خلکو سخت تیری شی. خود دولت بلخبل طول توان کار وقتی چه دغستونزی رکم کری. د امریکا متحدو ایالتونه د می په میاشت کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ 2015 کال اټومي تړون څخه ووت او د اګست په میاشت کې پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې د دې بندیزونو دوهم دور چې د دې هیواد تیلو سکتور په نښه کوي له راتلونکې اونۍ پیلېږي. د امریکا متحدو ایالتونو د یمن د جګړې د سمدستي بندېدو او بیرته د خبرو اترو میز ته د ورګرځېدو غوښتنه وکړه. هغه جګړه چې ډېرې د سعودي عربستان او د هغه د سیمه ییز سیال ایران ترمنځ نیابتي جګړه بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دفاع وزیر جیمز ماتس د سشنبې د ورځې په وروستیو کې په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو د نوي پړاو د پیلېدو د غوښتنې ملاتړ وکړ. دغې جګړې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران رامنځته کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف هڅه کوي چې د حوثي یاغیانو لخوا د لرې کړی شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت بیرته واکمن کړي. په دغه جګړه کې چې له 2015 کال راهیسې پیل شوي شاوخوا 10,000 کسان چې زیاتره یې ملکي وګړي دي وژل شوي او په میلیونونو نور له لوږې سره مخامخ دي. میتس وویل ټولو ته پکار ده چې په روانه میلادي میاشت کې په سویډن کې سره وګوري او یوه حل لاره عمومي. پومپیو بیا له حوثیانو وغوښتل چې پر سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د میزایلو او ډرن حملې ودروي او ایتلاف دې هم په یمن کې پر ګڼ میشتو سیمو هوایي بریدونه پای ته ورسوي. ناتو له روسي وغوښتل چې د اټومي وسلو د مهم تړون چې امریکا ورڅخه د وتلو ګواښ کړی درناوی وکړي. واشنگتن ویلي موسکو له دغه تړون څخه چې په 1980 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد او متحدو ایالتونو ترمنځ لاسلیک شوی سرغړونه کړې ځکه ترې وځي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ چې د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې څرګندونې کولې وویل پر وسلو د کنټرول هیڅ یو تړون به اغېزمن نه وي که یوازې یو لوری درناوی وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رواني میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې په پام کې لري له دغه تړون څخه ووځي ځکه روسیې له 2014 میلادي کال راهیسې له هغه څخه سرغړونه کړې ده. ټرمپ دغه راز ویلي چې دې ته هم اندېښنه لري چې چین په دغه تړون کې چې پر لنډ او منځني واټن ویشتونکو او کروس توغندیو بندیز لګوي نه دی شامل. روسیې دغه تړون رد کړي او په اروپا کې نصب شوي د امریکا د دفاعي مزایلو ځینې سیسټمونه یې له دغه تړون څخه سرغړونه بللې ده. د استانبول جکپوړې څارنوال وایي سعودي خبریال جمال خاشقجي چې کله د اکتوبر په 2 د عربستان کنسلګرۍ ته ننووت تر ستوني نیول شوی او مړی بیا ټوټې ټوټې شوی دی. عرفان فیدان پرون دا خبره هم وکړه چې خاشقجي تر قتل وروسته د هغه جسد انتقال شوی خو تر اوسه ځای نه دی معلوم. جمال خاشقجي چې د واشنگتن پوست لپاره کار کاوه د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سخت منتقد و د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګرۍ ته ننووت او ترې تم شو. د استانبول جکپوړي څارنوال په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د سعودي عربستان لوی څارنوال سعود المجیب د ترکیې درې ورځنی سفر پای ته ورسوه او فیدال وویل چې د عربستان د لوی څارنوال سفر مشخصه ګټه نه لرله. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل د خبرونې ډېره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم په لنډه خبري برخه کې دوه موضوعات لرو. د نړیوال بانک د وروستۍ څېړنې له جزئیاتو به مو خبر کړو او د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د نړیوال بانک د اقتصادي اصلاحاتو په ارتباط د روان میلادي کال په راپور کې افغانستان 10 درجې پورته شوی دی. د نړیوال بانک چارواکي هیله مند دي چې کابل دغه مسیر ته ادامه ورکړي تر څو عام خلک د دغو اقتصادي اصلاحاتو اغیز په خپل ورځني ژوند کې په خپل سترګو وګوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د نړیوال بانک په راپور کې افغانستان په 5 شاخصونو کې د اصلاحاتو د عملي کولو په خاطر د سوداګرۍ په نړیواله درجه کې 118 ځای ته پورته شوی دی. تر دې یو کال مخکې افغانستان 133 ځای درلود. د نړیوال بانک د راپور له مخې د افغانستان دولت توانېدلې دی چې نوې سوداګرۍ پیل کړي، پور ترلاسه کړي، د کوچنیو پانګوالو ملاتړ وکړي، مالیات راغونډ کړي او د دیوالیه کېدو د ستونزو د حل لپاره اغېزمن ګامونه واخلي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودري وایي چې دی هیله مند دی چې په راتلونکي کې هم د دې پرمختګونو شاهدان واوسو. افغانستان د پانګه اچونې او سوداګرۍ په برخه کې ډېرې هلې ځلې کړې دي، خو دا هېواد لا هم اوږد مزل په مخ کې لري. په کار ده چې شته پرمختګونه او تغییرات ادامه پیدا کړي. دې هدف ته د رسیدو لپاره دوامداره هڅو ته اړتیا شته تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دغه لومړني ګامونه وروستیو نتیجو ته ورسیږي او خلک د هغوی اغېز په خپل ورځني ژوند کې وویني. د نړیوال بانک تر راپور له مخې د تیر کال په بهیر کې افغانستان د جواز د ترلاسه کولو په وخت د فیس پر راکمولو سره پانګوالو ته اسانتیاوي برابرې کړې چې په نتیجه کې د نویو پانګوالو لپاره تسهیلات رامنځته شول. په دې راپور کې تر ډیره د سوداګرۍ د حقوقي چوکاټ د اصلاح ستاینه شوې او د پانګه اچونې د ملاتړ د تګلارې له مخې افغانستان په سیمه کې تر ټولو پرمختللی ګڼل شوی دی. د کابل پانتون د اقتصاد پانزي استاد او د علوم اکاډمي غړي بشیر دودیال دا راپور د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره اغیزمن وباله.
نړیوال بانک دغه وروستی راپور چې څنګه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت او اقتصادي وده مثبت ارزول نظر په دغه سخت شرایط سره چې موږ یې ګورو ښه ده. موږ په اقتصاد کې اقتصادي محرکین یا اقتصادي هڅوونکي بېلابېل سکتورونه ګورو. یو یې پکې همدغه ده چې قوي ملاتړ کوونکي خصوصا نړیوال بانک چې انګېزه ورکړي چې ګویا اقتصاد پرمختګ په حال کې ده، ټولنیز تحرک ښه شوی ده، مؤسسات د ودې په حالت کې دي. دا د خلکو په روحیه باندې هم ښه تاثیر کوي او د حکومت د اصلاحاتو په دوام باندې هم ډېر مثبت تاثیر لري.
د نړیوال بانک په راپور کې د سوداګرۍ د پیلولو په لحاظ افغانستان په نړۍ کې 49 ځای لري. د جایداد د ثبت د ودانیو د آبادۍ د اجازې ترلاسه کولو په برخه کې افغانستان سیل شوی، خو د جایداد د انتقال د مراحلو په ارتباط په راپور کې راغلي دي چې په جنوبي آسیا کې په اوسط ډول دا مراحل 114 ورځې نیسي او په افغانستان کې 250 ورځې.
و موریدل چې نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د افغانستان هڅې ستایلي او دا هېواد څو درجې مخکې کړی دی. د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره د اقتصادي چارو کارپوهان هم پر اقتصادي ودې د دې ارزونې تاثیرات مثبت بولي. د بل خوا د افغانستان د حکومت لخوا د کورنیو عوایدو د زیاتېدو په ترڅ کې د افغانستان د مالي مرستیال وزیر پرون ولسي جرګې ته د افغانستان د 1398 مالي کال د بودیجې د وړاندې کولو په مهال وویل چې حکومت ونېدلی دی چې په روان کال کې 148 میلیارده افغانۍ کورني عواید راټول کړي چې د په وینا د هغه ټاکلي حد څخه چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF د افغانستان لپاره 122 میلیارد افغانۍ ټاکلی و زیات دی. له بلې خوا افغانستان یو بل مهم نړیوال کانفرانس هم په مخ کې لري. ملګرو ملتونه به د روانې نومبر میاشتې په 28 په جنیوا کې د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. پر خپل ځان د افغانستان اتقا موجوده ستونزې او په وړاندې چیلنجونه په ځانګړې توګه د ناامنۍ او کارموندنې په برخو کې او هم د پراختیایي بنسټونو سره د بشري اقداماتو تړل هغه درې مسایل دي چې د بېلابېلو هیوادونو د وزیرانو په سطحه به په دې غونډه کې پرې خبرې کیږي. ملګري ملتونه وایي تمه لري چې د افغانستان د جنیوا په غونډه کې د پراختیا بې وزلۍ د کمولو او نورو ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره له لاسته راوړنو سره ګډون وکړي او بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د خپلو پروګرامونو په اړه ډاډ ورکړي. دا کانفرانس له دې پلوه هم د افغانستان لپاره ډېر مهم دی چې له 2014 کال وروسته به نړیوال د افغانستان سره د دوامدارو مرستو ژمنه کوي. تر اوسه پورې د افغانستان لپاره 2013 کال د هغه کال ټاکل شوی چې افغانستان باید تر هغه مودې د اقتصادي پلوه خودکفا شي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې نن پر دو د انتخاباتو او د غراز د سولې پر موضوعاتو خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او د دواړو موضوعاتو په اړه که نظر لرئ له نورو سره شریک کړئ او پوښتنه هم که لرئ هغه مسؤولو چارواکو سره یې مطرح کړئ چې دې پروګرام ته رابولو. او مخله دې چې موسیقي ته ور ورسیږي د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په فرا ولایت کې د افغان ملي پوځ د هلیکوپتر سقوط کېدو ته کتلی دي. د دې هلیکوپتر په سقوط کې د 209 ظفر قلي اردو د مرستیال او د فرا ولایتي شورا د رئیس په ګډون ټول 25 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د پوځ یو ویان نورالحق خالقي ویلي چې د پیښې په ځای کې طالبان فعالیت لري. واشنگتن پوسټ لیکلي چې په تیرو 2 میاشتو کې د افغان ځواکونو یو شمېر هلیکوپتر په بیلابیلو سیمو کې سقوط شوي او په فرا ولایت کې د چهارشنبه پیښه دغو ځواکونو ته یو لوی ضربه. واشنگتن پوسټ ورسپانې په وینا د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې هلیکوپترونه د ځواکونو او تجهیزاتو د انتقال اصلي وسیله ده. واشنگتن پوسټ دې ته هم پام کړی چې د افغانستان د ځواکونو هلیکوپتر له پخواني شوروي اتحاد څخه راوړل شوی و چې اوس مخ پر خرابېدو دي. له همدې کبله امریکا له افغان ځواکونو سره د پرمختللو هلیکوپترو مرسته کړې ده. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې پرون یې په فرا ولایت کې یو هلیکوپتر وشتلی، خو افغان چارواکو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې هلیکوپتر د فني عوارضو په نتیجه کې له یوه غره سره نښتې او پیښه رامنځته سوې وه. ښځو ته اړتیا نشته چې له کوره د باندې کار وکړي. دا د ګارډین ورځپاڼې د مقالې عنوان دی. ورځپاڼې د یوې شل کلنې لوستې پیغلې کیسې ته پام کړی دی. د ګارډین په وینا رویا غواړي د رسنیو په یو پروګرام کې کار وکړي او پرمختګ وکړي، خو پلار یې وایي یوې پیغلې نجلۍ ته څه اړتیا ده چې له کوره د باندې کار وکړي. د رویا ورور او پلار یې په همدې نظریا وایي چې ښځې باید له کوره د باندې وظیفه ونه لري. په مقاله کې راغلي چې رویا د خپلې کورنۍ لومړۍ نجلۍ ده چې غواړي له کوره د باندې دنده ترسره کړي. ټاکل شوی د هغه تلویزیوني پروګرام چې رویا یې جوړوي په نومبر میاشت کې په افغانستان